د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. امریکا وايي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګډه هوکړې ته ژمن پاتې شي. هلمند کې د خونړي برید په سر ناندري حکومت د طالبانو خو طالبان ملګری ملتونه او بشري حقوقونه د امنیتي ځواکونو کاربولي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکله دي چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په هلمند کې پروانه اونۍ کې اته دیرش ملکیان وژل سوي او اووه دیرش نور ټپیان سوي دي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي او د پاکستان صدر اعظم په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه په هلمند کې په روانه اونۍ کې اته دیرش ملکیان وژل سوي او اووه دیرش نور ټپیان سوي دي. د دفتر د هلمند د ولایت د اړیکو او معلوماتو مسؤول مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یا د مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. ښاغلی علیزي وویل چې د جګړې دواړو لوري د ملکیانو ژوند او مال ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په هلمند کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات په سنګین ولسوالۍ کې ثبت سوي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د عامو خلکو په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو په نتیجه کې دیرش ملکیان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. حکومت او طالبان پر یو بل د دې پیښې مسؤلیت اچوي. دغه راز تیره اونۍ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې اته ملکي وګړي وژل سول او څلور نور ټپیان سول. حکومت هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د ماین ځای پر ځای کړی وو. په هلمند کې د بشري حقونو د ځایي څانګې مسؤلینو د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د جګړې پر مهال باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سروبي ولسوالۍ د تورتنګي او د یحیی خیل ولسوالۍ د اته خونی په سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړل چې د پوینا په ځوابي ډزو کې دیارلس وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دی وایي په دې نښتو کې یو افغان سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیری ټپیان سوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یوه دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سویو کې یوه ښځه او یو کوچنی شامل دي. سرچینه زیاتوي نښته هغه مهال پیل سوه چې څلوېښت هموي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په څلوېښت کیلومتري کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو لمخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. عمران خان دا خبرې پروند سه شنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړې. د زیات کړه
همه کبي کوئی شک نه کې یې هندوستان سے ہوا ہے.
دی وایي موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حملې تر شا هندوستان دی. د تیرو دوو اونۍ پر مهال زما کابینه خبره وه چې دا ډول یوه حمله به کیږي. وزیرانو هم ماته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سوې. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه څلور حملې پر شا تنبولې دي. دوی حملې په اسلام آباد کې وې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پورې کړي وو. هندوستان په ځواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبه په ورځ وسلوالو د کراچي د وانډو پر بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور ټول څلور حمله کوونکي وژل شول. د وانډو دا بازار د کراچي په داسې اقتصادي سیمه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک نور ملي او نړیوال مالی دفترونه هم ورنږدې دي. امریکای چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نه سي اندېښنه شته چې د ورځې 300,000 کسان په کورونا ویروس اخته سي. امریکا تر اوسه په نړۍ کې تر ټولو ډېرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 26,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې له 100,000 او 20,000 څخه زیات کسان مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. او رای چې امریکایي چارواکي وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي، خو افغان چارواکي وایي دوی چمتو دي چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. دا ادعا له طالبانو سره د امریکا پر سولې څه اغیز لرلی شي؟
ترامپ اوس له طالبانو سره په معامله کې دا او کچیر ثابته شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکای ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکوي، نو دا به ترامپ ته لږ ګران پریوزي.
هلمند کې د خونړی برید پر سر ناندري حکومت د طالبانو، خو طالبان ملګری ملتونه او بشري حقونه یې د امنیتي ځواکونو کار بولی. یو سپینګری هلمندای وایي د زوی مړی او ژوندای ورک دی.
دلته د یو شوار اوس کې شناسته مخویز معلومات ماته نه دي سو چې یا ست یا نست یا شد یا نه.
دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوی. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لمړی موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې تجمن پاتې شي، باید پر دغه وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پیښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوه اسلام آباد او تاشکان سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د طالب مشرانو سره د وړمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلې کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد دې ګواښ نه پیښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 500 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیر نو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي یو باثباته او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې ییز آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي، د سیمه او متحدو ایالتونو په ګټه بوي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او ترکمن افغانستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په سیمه کې پر پانګونې او ودې هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکرات مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت لوري له 3000 زیات او د طالبان لوري تر 200 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپل تعهدات ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوه د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کومه کچه له دغه تړون سرغړونه کړي. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو منځګړی ونه وسی د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل به ستونزمن وي.
روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو سم نه دی. تر هغه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نشي، څنګه شونه ده چې دوه جنگي ډلې د خپل سرکښینی؟ زموږ وړاندیز دا دی چې د ملل متحد او د ولس یو ګډه کمیټه دی را جوړه سي او دا د نظارت وکي.
خغل خیبر وایي کدا یو اقدام تر سره سي، بین الافغاني مذاکرات به وي مثبت پایلې ته ورسیږي، چې په خبره دا بیا د دایمي سولې لپاره زمینه برابرولای سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړه تجمن پاتې شي، باید پر دغه وسلوال ډلې فشار راوستل شي. بل ورته داسې راپور نه خپاره شوی چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې پر دې خبرو څه اغیز کولای شي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنگټن د سولې هڅې اغیزمنې نه کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د غوینې وخت په وخت مالی او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي، چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه کته هم تر اوسه پورې تایید شوی نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولی انتظار کېدای شي. او دا هم کوګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شیدارا پورونه افشا کړی وی، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا وکړي ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر نام ورکو، نو دا به ټرمپ ته لږ ګران پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سموس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو څېړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو و انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې آیا رښتیا هم داسې شوي او کنه. خو زه فکر نه کوم چې داسې دی وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړخ حذف کرنه کوم، او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسی سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد درامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ساس په نظر باید سوشي.
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپل کې سره تړون کړی دا او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وي، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوسته او په لوی ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لوی ښارونو کې، یعنی په خپل اډو کې ځان مسون ګڼي، یا هغه تاوتریخوالي چې د اوس عملاً په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي په خلکو باندې، سافټ ټارګټونه یا نرم اهداف په نخ کیږي، نو دوی ته دا د تاوتریخوالي نخ کاری، بلکې دوی ته د تاوتریخوالي هغه کاری چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کیدلې. نو دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درک کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي تاوتریخوالی کم شي تر څو د نورو بندیانو خوشی کېدو ته لاره واره شي او د بندیانو خوشی کول بیا بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیز وي خبرې کولې. طالبانو، امریکا او روسیې دغه راپورونه په کلکه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند سیمه ایز چارواکي د سنگین د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما خبره ردوي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي که څه هم د دوی څېړنې دوام لري خو په سنگین کې پر میله بازار هغه توغندیز برید چې ګڼ شمېر ملکی کسان یې ووژل د ده په ټکو د طالبانو کار دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او د بشري حقونو کمیسیون د تېرې ورځې په راپور کې ویلي چې په سنگین کې پر ملکی کسانو برید د افغان ځواکونو لخوا شوی. په سنگین کې تېره دوشنبه پر یو میله بازار په برید کې 10 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. الیاس دایي د موضوع تفصیل.
جامع ته د شرافت ورغلی حالته ګنج ته ورغلی غوشي وي شام پراته وچ
د لشکره د ایمرجنسی مخته ناست سپینجر محمد لالغه پروختونو ګرځي چې د خپل زوی مړی او ژوند یې پیدا کړی. د د زوی سنم د سنگین د دوشنبه د ورځې تر توغندیز برید ورسته چې پر مل بازار وس او ګنج شمیر ملکی کسان مړه او جو بل کړل ورکړل.
د پخت معلومه د قرارګا سره ورغول د
محمد لالغه وای زوی سنم د تلور پسونو د پلورول د پاره ملت تلوچه تر اوسه د مړی او ژوند د راکنستان دی. د سنگین مساکله او غرش کول سوالی ترڅنګ کندهار کې هم پروختونونو کې تر پښتون ورسته لشکرګه تر غلې دی چې سنم پیدا کړی.
حالت سم ورک دی. هغه ایمرجنسی ته ورغلی د سنگین جامع ته د شرافت ورغلی حالت ګنج ته ورغلی غوشي وي شام پراته او چپلی وي شام د مسلمانانو پراته راغلی مده غزاګی ته د لشکرګه دلته د یو شوار اوس کې چې ناست مخویس معلومات ماته نه دی سو چې یا ستا یا نست یا شد یا
دا څه ډول پیښه وه؟ ستا په نظر دا انساني عمل و انساني کړنه وه؟ ظلم و شکار څه ډول ستا په نظر؟
دا خو نو خدای پاک ته معلومه ده. دا قرارګاه سره وغورځوله ده. دا ملي اردو دی. هر لیوا ده د دغې سره بد کړه راله په ګنج کې په میله کې ومشد. نو خو مسلمان خپل د اولاد یو ناپاکي و دی جامع د پاره ځغاست څوک پوژده پروس پریس وک په بره پریس وک شی دانس وک ټپیا سو پرندې
حکومت ویلی و چې دا موږ نه دی کړی دا کار.
یا کا دا کار خو حکومت یوالانو نو خبر نه. اول خو رازاده خدای پاک دې خدای پاک تکثیر به پر دا وخت نه کار د حکومت
دروانی ونی. د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودی زمیله د توغندیو برید 10 ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. دروانیونی د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودیزه میله د توغندیو برید 10 ملکی کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حکومت او طالبانو د دې برید پړه پر یو او بل ور اړولې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په سنگین کې د دوشنبه د ورځې برید چې ګڼ شمېر ملکی کسان ووژل افغان ځواکونه کړی دی. د هلمند د والی ویاند د یوناما خبره نه مني. عمر زواک ازادي رادیو ټول تر وخت وړاندې د چي د یوناما د ادعا چې په سنگین کې ملکی کسان افغان ځواکونه وژل دي ومنو. د زیاته کړه په دې اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
د ځینې ادعا په اساس باندې چې یو بشار او یوناما کړی دي او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان کې چې ګویا د افغان ځواکونو لخوا څخه تر سره شوی دا کار د اوان دی لګیدو له کبله نو بینن په غوړز باندې هم کوم معلومات چې موږ اخستی ول تدوی 14 سوي دي او د 14 په پایله کې ولس زیانمن سوی دی شهید او زخمیان سوی دي. نو د دې ټولو اداو د معقول جواب ویلو په خاطر باندې ولس ته د دقیق معلوماتو دی ورکولو په مخه باندې ولایتي اداره هم هڅه کوي په دې برخه کې چې دقیق معلومات لاسته راوړي او د ولس سره شریک کړي او د دې ترڅنګ په دې برخه کې حتی ټاکل سوی درڅ او خپل کرنی کوي یو شی به لاسته راځي پکې.
طالبانو د پیښې څخه څو دقیقې وروسته رسنیو ته په واسطه ولسی پیغام کې ویلي ول چې د ملکی کسانو پر میله برید حکومت سرتیرو کړی دی. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کومندان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی هم دا خبره چې برید ملي اردو کړی دی رد کړی دا او په دې اړه د بې پرې پلټنو د پیل هرکلی کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د بشر د حقونو د خپلواکې ادارې مسؤلین په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو برید پر افغان ځواکونو وراړوي خو افغان حکومت د دوشنبه په ورځ تر یادی حمله وروسته په یو اعلامیه کې دا کار یو تروریستي عمل یاد کړی وو او پر طالبان ورواړول. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي روانه اونۍ د جګړو له امله په هلمند کې وو ډیر شمول کې کسان وژل سوي او اته د شنور ټپن سوي دي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو ژغ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او په هیڅ ډول یې هدف نه ګرځوي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
توکو
شنبې ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 او ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو اوریدلی شي. اوس هم راځو یو بل جالب مطلب ته. په پکتیا کې یوې کورنۍ له لول ولور سره د مبارزې لپاره مټه را بډ وهلې. دوی دغه مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ نه پیل کړي او د دې کورنۍ دوان جونې پرتر دې چې پلارې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده شوي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړو ولور په نوم د پیسو د پریکولو لپاره بهرنۍ هیوادونو ته تګ ته مجبور کړي. احسان اریان او د موضوع تفصیل.
ولور په افغانستان کې یو له هغو نوړه دودونو شمیرل کیږي چې له عمله یې لا هم ګڼ ځوانان له وده کولو پاتې دي او یا هم د وده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړ مورز خپل خور د زوم کورنۍ ته په داسې محل واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخستې. دای وای غوړی له دلارې نورو ته پیغام ورکړی سو د لوړ ولور لا خصو لاس په سر شي او د خپل خويندو زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دایوی
د کی ولور نه داخستل سوی د کی نه وړه دودونه مخنیوي سوی په جیت شکل زوم دې ته نه د مجبور سوی سي د اقتصادي ستونزو له امله خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړ ماورزي د محمد یونس په نوم لای وکسره د ژوند نوی پړاو پیل کړوي چې د ولور د ناخستو تصمیم یې په کور کې په شریکنی ولای سو. لایوی خو د دینه وړه دود په وړاندې په مبارزه کې نور ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسون زو کړهونو خالوی. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
د پر کلایمنګ د کورنۍ واسطې د ما نظر هم شریکو د ما مشر خور د هغه منګ واد کړی او دغه هم منګ ولور نه ده. واقعیا چې دا ډیر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالی لحاظ باندې. هغه خو د هغه په خپل نکاح کې واده کې ډیر ولور اخته دا غو ژوند دیونه دی هغه نه ده. ډیر فرق کوي مستقلې په خپل پریکړو کې هغه درس وايي هغه د نور پریکړې کوي هغه هغه ولور نه اخته.
د روحانیا سحر او محمد یونس د د مراسمو تراغلو غنش مرزوانانو او مشرانو د دوی لدی کار هر کله وکړ او وای هلمند چې نور کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږي. کڅه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د لمنځوړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم د غدود په خپل ځای پاتې دی. په دې ولایتونو کې د انجلۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم لاد ولک افغانوی نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم لدې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنۍ ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه د ایران د بندیزونو پای ته رسېدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پای ته رسیږي خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودیل اوږدېدو سره مخالفت لري. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. د ده خبرداری ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیز د 6 کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز ویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالتونو مه اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یوه ژغې کوي. د همداراز ویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمي شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقه وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غزولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولای نشي. د امنیت شورا د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جون له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمی موافقې ته په اشاره وویل امریکا له دې تړون له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمی موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیم په غنی کولو پایل وکړ چې د اتمی موافقې د شمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمی موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولې شي تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
په مکسیکو کې یو بوډا په خپل ټول ژوند کې دومره نو مشهور شوی لکه له کرونا وروسته چې مشهور شو. اوس یې له مکسیکو بهر په نور نړۍ کې هم خلک پیژني. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
اتابیا کلن مکسیکویي وروسته تر دې د پخلی ستوري شو چې د کرونا وایروس له امله مجبور شو چې په کور کښینی. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,000 سبسکرایب لري وایي:
هولا تودوس، کوم استان؟
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوه ویډیو کې له پخلی سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لونې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بیکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
اوس هم راځو ستاسو یو شمیر اس ام اسونو ته. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکلي وایي که چیرې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه باسي هیڅ مشکل نشته، ځکه د ده په خبره افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د هیواد امنیت ټینګ کړي. بل اوریدونکي حبیب الرحمن سرفراز له هلمند نه لیکلي له ناوې ولسوالۍ نه وایي دلته په ناوې ولسوالۍ کې چې د دوشنبې په ورځ کومه پیښه وشوه، دی وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا دا پیښه رامنځته شوې. هدف یې هغه پیښه ده چې 1.5 ملکي کسان په یو میله ځای کې پکې ووژل شول. عبدالواحد د دقیق له لوګر نه لیکلي وایي که افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو وي باید شروع کړي چې نور مو هیواد ته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریو به لیکلي دي وایي باید تر هر څه مخکې د طالبان او د حکومت ترمنځ بندیان آزاد شي تر څو د سولې لپاره فرصت برابر شي. اوس هم په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر راغلی چې تاسو ته لاندې خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې پروانه اونۍ کې 18 ملکیان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د ځایي څانګې د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یاده مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل سوی او د پولیسو اته سرتیري ټپیان سوي دي. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای جواز ځنډولی او د یاد شرکت الوتکې به راتلونکي شپږ میاشتې د دې ټولنې په هوایي قلمرو کې پروازونه نسي کولی. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د پاکستان د هوایي چلن وزیر غلام سرور خان وویل چې د 202 شپېته پیلوټانو پر جواز شک لري او د دغو کسانو دندې وځنډولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حمله تور پر هندستان پوری کړی دی، خو هندستان دا تورونه رد کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې 100,000 ته ورسیږي. او د تهران په یوه روغتیایي مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ.
ستاسو له پیغامونو
زه کوم څه خبره کوم د زابل ولایت کې چې د خلکو شي پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټو شي پیسې اخلي. هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي. والي ته چې وایي والي وایي دا منیت ته کې کړی دا منیت څه سره کوم د ته کې کړی د دل روډ پوسټ شي روډ ته خالي نه سره شوی کېدای. آیا دا غلا ده کنه؟ دا غلا هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع سوای د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي؟ دا سخت ډیر پیسې اخلي. دا د چشته کوم محصول ده چشته ده وسنه
زما مرکز سره د مغرد ورسالی وڅیدم سره موږ په دا مشکل کې د اصل سره مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک در سمو په خوې او بلان د برق وعده را سره کړی چې موږ ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی. موږ ډیر مشکلات نه دی زما ځل د سرګړو مقامات ورته دا زموږ سړک غوړ نه وخره او برق راکېږي خلک ډیر په مشکل کې. والسلام
زای فتلا دل د انمن ولایت سماج نیولې دي زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې موږ ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنټین په خاطر باندې دا ما ضرورت ترسولې کنسولګری عمرځونه بیا موږ هغه ورځوار نو خپل ویزی په چوارو ول ساتې ویزی تر وخت یې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه نو خو چې ولې نو بیا باید ویزه راکې یا به پیسې راکې نو څه دي چې موږ ګناه نه نن موږ سزا سره وړي ساي سره پرې څه کنسولګری بند کړل تر هغه وخت به موږ یا در تر وخت یې رسولم نو تاسو څنګه مو ویل او څنګه دغه د ترجمه راوړ پر مسؤلینو سره یې مننه. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 19 مضرو چلندونو په لاړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لویې سرغړونې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر تریتم کیږي یا وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. په دې اړه په مکړې د اسمت ساروان راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې د راپور لمخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینی پوری لشتر لشتر نلس موزر عملون شته چه ده بشری حقونو سرغړونه ګڼل کیشي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د شزو سنتول په ماشون توپ کې د جنو ودول